د سهار لس بجې سپی د خبرونه ترې ولوسو بجو ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر کرزی نن هند ته خپل سفر پیلوي. خبرونه په خبرونو پیلوو له جمیلې ظریف څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی نن هند ته ځي چې په دې سفر کې به د افغانستان وسله والو قواو ته د هند نور مرسته هم راجلب کړي. افغان حکومت غواړي د هیواد په نام نه سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو لپاره د کار ډاډمنه فضا برابره کړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د عمران خان د ګوند هغه غړي چې د نصرګند وسله والو لخوا وژل شوي وو پرون خاورو ته وسپارل شوه. پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن هند ته ځي چې په دې سفر کې به د افغانستان وسله والو قواو ته د هند نور مرسته هم راجلب کړي. دغه درې ورځنی سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسله والو بریدونو ملامتي پر یو بل اچوي. د همدې میاشتې په لومړیو کې په ګوشتي ولسوالۍ کې یو افغان سرحدي پولیس له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شو. د ولسمشر ویاندی ملفیزی وویل د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان هیات په پام کې لري له هند څخه افغانستان ته پوځي او نور مرستې هم راجلب کړي. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد هڅه کوي د کابل او نوې ډیلی د اړیکو مخه ونیسي او په خپله له هرې ممکنې لارې په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري. افغان حکومت غواړي د هیواد په نام نسیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو لپاره د کار ډاډمنه فضا برابره کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د ښې حکومتدارۍ په مقصد د هیواد په ولایتونو او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي، څو قاضیان او څارنوالان وکولی شي په ډاډمنه فضا کې کار وکړي. د امنیت شورا په غونډه کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د امریکا د پوځ لخوا د جوړو شویو وسله والو ملیشه ډلو د پړه هم خبرې وشوې. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې 290 تنه وسله وال ملیشه د ملي امنیت د عمومي ریاست په تشکیل کې شامل شوي او پریکړه وشوه چې دا بهیر په کندهار، کابل، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې هم پیل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو عسکرو د هیواد په بیلابیلو برخو کې 34 ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د دفاع وزارت نن په دې اړه یو مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه ماینونه کله کشف شوي دي. په اعلامیه کې هم درز راغلي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې دوه وسله وال مخالفین وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د دفاع وزارت د ملي اردو د 50 عسکرو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. دغه عسکر په غزنی، میدان وردګو او هلمند ولایتونو کې د وسله وال خلفینو په حملو کې ټپین شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني، یو یورو او اویا افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 20 پوله، زری رانی تومان 15 افغاني او اویا پوله، او زر پاکستانی کلداري 509 افغاني. د هم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. د عمران خان د ګوند هغه غړي چې د نصرګند وسله والو لخوا وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شوه. د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو په ګډون سلګونو کسانو پرون ماښام په کراچۍ کې د زهره حسین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زهره حسین د شنبې په ورځ په کراچۍ کې خپل کور ته نږدې په ډزو وویشتل شوه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سیال ګوند متحده قومي غورځنګ ام کیو ایم په دې وژنه تورن کړی دی. زهره حسین په هغه شپه ووژل شوه چې د مې ولسمه په انتخاباتو کې د کراچۍ په ځینو انتخاباتي اوزو کې لسره رای وخصل شوې. متحده قومي غورځنګ د زهري حسین د وژنې تور رد کړی دی. د کراچۍ په څو انتخاباتي اوزو کې د رای لسره ورکولو پریکړه وروسته لغوه وشوه چې عمران خان په دې حوزو کې د درغلي ادعا وکړه. د لبنان د حزب الله سختریز وسلوال په سوریه کې د یاغیانو د کنټرول لاندې ښارګوټي کې په جګړه کې د سوریه لزبکونو سره یو ځای شوي. دولتي ځواکونه او د حزب الله شیعه جنگلي هڅه کوي د قصیر په نامه ښارګوټي په خپل ولکه کې راولي. دا تر ډیره سنی میشتي ښارګوټي دی چې د لبنان پولې ته څیرمه پروت دی. د سوریه دولتي ځواکونو پرون راپور ورکړ چې دغه ښارګوټي په جنگي الوتکو او توپونو بمباري کړی دی. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله چې د اپوزیسیون ملاتړی دی وایي په دې بمباري کې 250 کسان وژل شوي دي. پام دی الکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل لا هم چمتو دی د حزب الله ډلې مخاوني سي څو نشکړای په سوریه کې لزینو سرچینو وسله تر لاسه کړي. وروسته لغې چې د تونس حکومت د اسلامي افراطي ډلو پر کلنی لاریون بندیز ولګوه، د دې ډلو پلویانو د تونس په دوو ښارونو کې له پولیسو سره نښتې وکړې. تشدد په مرکزي ښار کایرون کې چیرته چې مظاهرې پلان شوې وې او د پلازمینې تونس په یوه ناحیه کې پیل شوې. په کایرون کې د انصار الشریعه ډلې پلویانو پولیس په ډبرو وویشتل او پولیسو له اوښکو بایوونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې په اتحاد حمن نومې سیمه کې هم نښتې وشوې چې د راپورونو له مخې په ترڅ کې د انصار الشریعه له پلویانو څخه یو تن مړ او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. انصار الشریعه تر ټولو سرسخت افراطي ډله ده چې په 2011 میلادي کال کې د ولسمشر زین العابدین له نسکورېدو وروسته په تونس کې سر راوچت کړ. د تونس حکومت چې مشري یې په منځلارې اسلامي ډله کوي، تېره اونۍ د کایرون پر لاریون بندیز ولګوه، ځکه وایي انصار الشریعه د عامه امنیت لپاره ګواښ کوي. ټاکل شوی د میانمار یا برما ولسمشر تین سین نن امریکا ته ولاړ شي. دا په تیرو 30 کلونو کې لومړی ځل دی چې د میانمار یو مشر امریکا ته سفر کوي. ټاکل شوی سین نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر څرګندوي چې امریکا په میانمار کې د 30 تر ځپونکو پوځي واکمنۍ وروسته د ځینو ډیموکراسۍ پلوه اصلاحاتو ملاتړ کوي. اوباما په 13 نومبر میاشت کې میانمار ته سفر کړی و. امریکا په تدریجي ډول پر دې هیواد ګڼ لګول شوي بندیزونه وروسته تر هغې لرې کړل چې میانمار سیاسي بندیان خوشې کړل او ځینې اصلاحات یې راوستل چې په مرسته د اونګ سان سوچی ډیموکراسي پلوه غورځنګ وتوانېد په انتخاباتو کې آزاد رقابت وکړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د انټرنیټ کمپنۍ یاهو خی د بلاکونو مشهور ویب سایټ ټمبلر په 1.1 میلیارد ډالر ونیسي. راپورونه وایي د یاهو ادارې هیئت دغه معامله تصویب کړې ده او خی دغه اعلان په نیویارک کې وشي. تر اوسه یاهو شرکت او یا هم ټمبلر دغه راپور تایید کړی یا رد کړی نه دی. او د امریکا په مرکزی برخه کې د بړبوکیو له کبله ښایي یو تن مړ شوی وي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د اوکلاهوما ایالت په ختیځ کې یو تن مړ شوی دی. چارواکي وایي چې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي. د اوکلاهوما والی د دې ایالت په 1416 کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. له کانزاس او آیووا څخه هم د توندو بادونو او ګلۍ راپورونه ورکړل شوي دي. دا تر دې مهاله مهم کورنۍ سیمه ییز او نړیوال خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې ورچ ولسمشر کرزی نن په د ورځني سفر هین ته ځي چې د دې هیواد پوځي او نور مرستې راجلب کړي. د مدني ټولنو سازمانونو له ولسي جرګې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تصویب کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو پر قانون بیا خبري پیل کړي. راپورونه وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو د ښوونځیو بیا پرانیستلو ته اجازه ورکړې. ولسوال
د شاجوی ولسوالۍ کې تقریبا 40 مکاتب موږ لرو. ټول مکاتب د شاګردانو په مخ کې او د زموږ د ولس په مخ کې خلاص دي.
نور مسایل هم څیرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تند څنګه ولسمشر حمید کرزی نن هند ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. څومره مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې نوی ډیلی تیار دی د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې وڅېړي. تفصیل د نجیبې زمان پر رپورټ کې.
ولسمشر حامد کرزی نن هند ته ځي. تمه ده چې په دې سفر کې به د افغانستان وسلوالو قواو ته د هند نورم راسته را جلب کړي. دغه درې ورځنی سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان له لسیزو راهیسې له هند سره غیر دوستانه اړیکې لري. پاکستان او افغانستان د پولی پوجدو کې د وسلوالو بریدونو ملامتي پر یو او بل چوي. د همدې میاشتې په لومړیو کې په ګوشتي ولسوالۍ کې یو افغان سرحدي پولیس له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شو. دواړه لوري د غراز یو پر بل تور پوری کوي چې ګواکې سختدري وسلوالو ته پناه ورکړې ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ویل د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان هیئت په پام کې لري له هند څخه افغانستان ته پوځي او نورې مرستې را جلب کړي. د پوځي چارو کارپو په خوانی جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په ګڼو برخو کې له هند څخه مرسته غوښتلای سي.
هندستان کولای شي چې موږ ته هوایی ځواک او موږ د دغه پیلوټان عمله لوستم په اختیار کې خپل لرو. ټانګونه دي قوي اصلي دي چې سرحداتو نه باید دفاع وشي او ریاکټیوی سلاګانې دي چې هغوی باید واخلي دلته راکي. نو په دغه څو کې چې دوی مونږ ته پیلوټ تر دې کې تیارو سره راکي، ټانکي سره کې، له ټانګ سره راکي، زه ګومان کوم دا به هغه اوس مې نیت وي. هندوستان یو ډېر لوی مملکت ده، اتومي مملکت ده.
افغانستان او هند په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړ چې په هغه کې د هند لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مسأله هم شامله ده. هند په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره کابو $2 میلیارد مرسته کړې او په څو ځلو یې ویلي چې د افغانستان وده او پرمختګ او له دې هیواد سره ښې اړیکې غواړي. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې د کابل او نوی ډیلی د اړیکو مخه ونیسي او په خپله له هرې ممکنې لارې چې وي په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري.
د زابل د شاجی ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې ټول هغه شونځي بیرته پرانیستي چې طالب وتلولو تړلي وه. د یوې طالبانو شونځي د دولت د هغه بندیز په عکس العمل کې تړلي وه چې پر موټر سایکلو یې لګولی وو. سیچا سقیم او نور جزئیات.
طالب وسلوالو د روان تعلیمي کال له پیل راهیسې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ماشومانو پر مخ ټول ښوونځي تړلي دي. خو اوس د دغې ولسوالۍ ولسوال وایي چې تازه یې له طالبانو سره خبرې کړې او په دې راضي کړي دي چې ماشومان ښوونځیو ته پرېږدي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره طالبانو وروسته له هغه ښوونځي بند کړل چې دولت په زابل کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. د شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقي وایي له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې طالبان پوکړي چې د ښوونځیو د تړلو پرېکړه یې بې ځایه ده. دی وایي په دې وروستیو کې قومي مخور او سپینګیرې راټول شول او طالبان یې په دې راضي کړل چې له خپلې پرېکړې تیر شي او ښوونځیو ته د خلاصېدو اجازه ورکړي.
موږ وتوانېدلو چې د وطن د سپینږیرو او علماو په واسطه باندې دا مکاتب خلاص. د شاجوی په ولسوالۍ کې تقریبا 40 مکاتب موږ لرو. ټول مکاتب د شاګردانو په مخ کې او د زموږ د ولس په مخ کې خلاص دي.
ولسوال وایي د پوهنې ریاست هم ورسره وعده کړې ده چې د ښوونځیو له خلاصېدو سره به د ماشومانو د کتابونو او کتابچو غم خوري. دی وایي دا مهال په ټولو ولسوالۍ کې 240 ښوونځي لري چې 40 ودانۍ نه لري او ماشومان په کې لمر ته ناست وي.
تقریبا موږ 40 مکاتب لرو چې په هغه کې هغه مکاتب موږ لرو چې هغه تعمیرات لري. نور یو مکتب هم زموږ تعمیر نه لري. دا یو غټ مشکل دی زموږ په مخ.
د زابل د پوهنې رئیس رحم الله الدین وایي اوس هم په بشپړ توګه ډاډه نه دی چې طالبانو د ښوونځیو ته د خلاصېدو اجازه ورکړې وي. خو وایي بیا هم تمه لري چې طالبان به تر خپلې پرېکړې تیر شوي وي. دی وایي هغه وخت به مو زړه ته ولویږي چې ښوونځي خلاص شول، چې په خپله ولسوالۍ ته ورشو او په سترګو یې ووینو.
مطمئن نه یم و دې انشاءالله امیدواری مو زیاته دي چې مکتبو مشکل حل ده. خو موږ هغه وخت ځان مطمئن کوو چې خپلې د نږدې مکاتب وضعیت ووینو او مطبوعات ورونو مراسره وي.
څو ورځې وړاندې د زابل د پوهنې رئیس دا نه منله چې د تعلیمي کال له پیل راهیسې طالبانو په شاجوی کې ښوونځي تړلي دي. د ویل څه موده وړاندې طالبانو یوازې څو ښوونځیو ته اختارونه ورکړي دي چې ورسره یوازې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو له ولسي جرګې وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دغه سازمانونه وایي که چیرې دغه قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب نه سي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي. تفصیل د ناجیې صفي په رپورټ کې.
د افغانستان د مدني ټولنې ادارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څخه په ملاتړ وایي کچېرې دغه قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب نشي نو په هیواد کې به تاوتریخوالی زیات شي. د افغانستان د مدني ټولنې د سازمانونو شبکې د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ملي شورا له غړو غوښتنه وکړه چې څومره ژر کېدای شي دغه قانون تصویب کړي. د مدني ټولنې د سازمانونو شبکې په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د دې شبکې د یوې غړي ډاکټر مریضیا تنها لخوا ولسل شو او په یوې برخه کې راغلی.
که چیرې دغه قانون تصویب نشي نو د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې د حق، عدالت او د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅې کړي او خپل غږ پورته کړی یو لویه ضربه وي. د مدني ټولنې شبکه په دې انده چې د دغه قانون نه تصویب به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي او تیرو څو کلونو کې په ځانګړي ډول د ښځو لاسته راوړنې به له منځه یوسي.
میرمن تنها وبل خزو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون ټول میرمنو ته درتونکو ژوند د مسونیت امید وربخي. دغه انتقادونه په داسې حال کې د مدني ټولنې د زنی وغړی لخوا راپورته کیږي چې د ولسی جرګې زنی وغړی د دغه قانون زنی ماده د اسلامي اصولو پر خلاف وبلل او مخالفت ورسره وکړ. د انجلې د واده لپاره د سن اټاکل هغه خزو ته د امن کورونو رامنځته کول چې له تاوتریخوالی سره مخ دي او د خزې د وهلو په صورت کې خاوند ته د سزا ټاکل هغه موارد دي چې په ولسی جرګې کې پلویان او مخالفان لري. دغه قانون په 1988 کال کې د ولسمشر کرزي لخوا د یو تقنیني فرمان په اساس نافذ شو چې په دې 1300 کلونو کې د اجرا وړ و. د شنبه په ورځ ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په دې قانون کې دي په کمیسیونونو کې ډیر بحثونه وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي کچېرې په 13 ګونو کمیسیونونو کې د قانون اختلافي موارد حل شي نو دا قانون به د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ همیشه کوشش کوو چې هر قانون چې جوړیږي او تصویبیږي د قانون اساسي له مخې هغه باید اسلامي قوانینو په مغایرت کې ونوسي. نو ان شاء الله زه په کیسه مشکل نه ګورم او ټول وکیل صاحبان د دې نه حمایت کوي، خو چې کوم نظریات یا اختلاف نظر وجود لري هغه نهایی شي او بیرته دوام زده دغه قانون د ولسی جرګې عمومي تالار ته باید
د ولسی جرګې ځنی غړي په داسې حال کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره مخالفت کوي چې په دې ورستیو کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې د تاوتریخوالي له 15000 څخه د ډیرو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې 200 د خزو د وژنې پیښې وي. په ولسی جرګې کې د خزو کمیسون خبرداري ورکړ چې که د قانون تصویب نشي نو د خزو د حقوقو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې به زیانمنې شي.
که د مدني ټولنو سازمانونو له ولسی جرګې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تصویب کړي، د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دې جرګې کمیسیونونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د قانون پر طرحې یو ځل بیا بحثونه پیل کړي دي. ولسمشر حمید کرزي دغه قانون طرحه چې ملي شورا تصویب کړې وه بیرته ولسی جرګې ته استولې ده. ولسمشر ویلي چې په دې قانون کې ځینې داسې موارد شته چې د اساسي قانون خلاف دي. احمد زبیر جمن د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام سره مرکه کړې او په سر کې له ولسمشر سره د ورستۍ غونډې په اړه تری پوښتلې. ښاغلی سید اکرام، د دې غونډې د هدف په اړه وایي:
فقط د ولسمشر تاکید په دې و چې د افغانستان د دغه اوسنۍ شرایطو په نظر کې نیولو سره باید درې واړو قوو ترمنځ هماهنګي او همکاري د کارونو د ښه والي لپاره اوسی، تر څو چې موږ وشو کولای آینده کې د خلکو لپاره صحیح کارونه ترسره کړو چې د افغانستان د اوسنۍ شرایط هم په نظر کې ونیول شي، نو د دې لپاره یو ضرورت دی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون او د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. آیا دغه د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون بیرته ملي شورا ته استول شوی؟
البته د ولسمشر لخوا د دې یادونه هم وشو چې دغه د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو د قانون لپاره چې کوم د ولسمشر لخوا بیرته پارلمان ته لیږل شوی و، نو محترم ولسمشر په دې تاکید وکړ چې یا دغه تصویب شوی د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو قانون چې بیرته زموږ لخوا د حکومت لخوا رد شوی بیرته په 2 سال تایید کړي او موږ ته ولېږئ تر څو چې توشیح شي، او یا که کوم مسائل تاسو پکې ګورئ چې خلاف د قانون اساسي سره اوسي هغې کې تعدیلات راوړئ او بیرته د ولسی جرګې لخوا باید دا تایید شي چې په څونه کم وخت کې کیږي، نو دغه تایید شي او موږ ته ولېږل شي د توشیح لپاره. او همچنان د انتخاباتو د قانون په خاطر هم دا وی مشوره دا و چې باید دغه قوانینو باندې ولسی جرګه چې څو نظر کېدای شي باید کار ګړندې کړي.
ولسمشر ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې نه داسې موارد سترې محکمې په ګوته کړي چې د اساسي قانون پر خلاف دي. د قانون خو ستاسو ته هم درغلی ده، نو د کوم نه موارد چې دوی د اساسي قانون پر خلاف بللي؟
البته اوس دغه دقیق موارد ما سره د فتن پلاس کې نشته، خو دغه 19 موارد چې عدلی وزارت لخوا او د حکومت لخوا خوزل شوی و، نو هلته او خپل هغه اختصاصي کمیسون په دې باندې باسه کړی که کوم موارد واقعا خلاف د قانون و هغه کې به تعدیل راوړي، او که خلاف د قانون اساسي سره نه و نو په دوه سلسلو به تاییدیي او بیرته حکومت ته لیږي.
ولسمشر مخکې داسې ټینګار درلود چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه وي او د هغه صلاحیت سترې محکمې ته ورکړ شي. آیا د عدلیه وزارت لخوا یا سترې محکمې لخوا آیا داسې کوم ملاحظه په دې قانون باندې نیول شوی و کنه؟
البته چې کوم ملاحظه د دوی لخوا نیول شوی او هلته دغه اختصاصي کمیسیون او نور کمیسیونونه به په دې باندې غور وکړي که کوم موارد قانون اساسي پر خلاف و، هغې کې به تعدیل راوړي، او که د قانون اساسي پور خلاف نه نو په دوه سلسلو به دا بیرته تاییدیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې منشي انجینیر سید اکرام و.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې په دې هیواد کې له طبیعي منابعو د ګټه اخیستنې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول یوه لویه ستونزه ده. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له طبیعي منابعو څخه د ګټه اخیستنې لپاره د قوانینو او توګلارو په رامنځته کولو کې په سیمه کې تر ټولو ښه مقام ګټلی دی. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د شفافیت د څار ادارې چارواکي له حکومت نه غواړي چې د طبیعي منابعو په برخه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رامنځته کړي، څو له طبیعي منابعو څخه د استفادې په برخه کې شفافیت زیات شي. د دې ادارې مشر یماتو رابی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د طبیعي زیرمو د تنظیم په هکله سروې کې د 50 هیوادونو له ډلې 9 مقام ترلاسه کړی دی. یا مترابی وایي چې که افغان حکومت د طبیعي منابعو په اړه د اطلاعاتو د ورکولو پروسه پیاوړې نه کړي نو د بهرنیو پانګوالو توجه به ځان ته راجلب نه شي کړی.
کله چې د قانون وزیر بهرنیو هیوادونو ته د هغوی د پانګونې د راجلبولو لپاره ځي نو هلته خو موږ ډېر منفي شهرت لرو، او هغه فساد چې په افغانستان کې موجود دی بهرني شرکتونه نس کولی او نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. کله چې دلته پانګونه ونه سي نو موږ نس کولی قانونه استخراج کړو. بل دا چې که موږ په راتلونکو 3 میاشتو کې ونه سو کړی د عوایدو انسټیټیوټ د څار د نړیوالې ادارې رضایت ترلاسه کړو نو افغانستان له لست نه ایستل کېږي او موږ ناکامېږو.
د زیرمو د حکومتداری د وضعیت ارزیابۍ په هکله دغه سروې د عوایدو انسټیټیوټ د څار د نړیوالې ادارې لخوا شوې چې د افغانستان د شفافیت ادارې هم ورسره مرسته کړې. په دې سروې کې چې د 2012 میلادي کال د جنوري تر اکتوبر میاشتې پورې شوې 50 هیوادونه شامل دي چې افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې د ځینو ستونزو له امله 9 مقام پکې ترلاسه کړی دی. د سروې له مخې په افغانستان کې له طبیعي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې هیواد د حکومت په مخ کې یو لوی چیلنج دی. خو د سروې له مخې افغانستان د طبیعي زیرمو د قوانینو، تګلارو او بنسټونو د جوړولو په برخه کې 3 نمبرې وړي او په ټوله سیمه کې اوچت ځای لري. دغه سروې په داسې حال کې خپرېږي چې په دې وروستیو کې د کانونو وزیر وویل چې د لوګر د عینک د مسو کان قرارداد په سمه توګه نه دی شوی. وحیدالله شهرانی وویل چې له چینایي کمپنۍ سره دغه قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي ځینې موارد یې عملي نه شي. هڅه مو وکړه چې د یادې سروې په اړه د کانونو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. بلخوا د افغانستان د شفافیت د څار ادارې یو بل مسؤل سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له طبیعي زیرمو څخه پر ګټې اخیستنې خپله څارنه لا پیاوړې کړي.
د موږ د دولت نه غوښتنه دا ده چې هغه قوانین، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون باید رامنځته کړي او نهادونه نور هم باید قوي شي تر څو وکولای شي چې خپل هغه نظارتي رول صحیح توګه باندې سرته ورسوي، او څنګه ګزارشونه او رپورټونه د عوایدو په برخه کې باید په واضح ډول باندې خلکو سره شریک شي او د پارلمان د غړو سره شریک شي تر څو موږ پوه شو چې د زیرمو په برخه کې حکومتداري په سره قمه مختزي او د عواید په سره قمه باندې راجمع کیږي. دغه مسایل باید حکومت د جدي توجه وکړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې هڅې ګړندې کړي چې له بهرنۍ شرکتونو سره د ځینو قانونو د استخراج قراردادونه وکړي.
د خوست چرواکي وایي ځینې قاضیان، سرنوالان او ماموران په خپلو غیر قانوني کارونو سره نظام بدناموي. دا چې څنګه نجیب الله الخیل په خپل رپورت کې راته وایي.
د خوست را چارواکي وایي چې د سرنوالۍ او محاکمو او کشفي ادارو په وجود کې هغه حکومتي مامورین او یا نور خلک چې په فساد کې د ښکېلتوب له امله د خوست له ادارو څخه شړل شوي غواړي د آزاد رقابت د پروسې په پلمه بیرته خپلو دندو ته راستانه شي، چې دا کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. همدارنګه محاکمو کې یو شمېر داسې تورنو کسانو هم د بېګناهۍ برات اخیستی چې د سلګونه جریبه حکومتي ځمکو د خپلولو لپاره په جعل او تصویر اسناد جوړ کړي او پرې ثابت شوي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایی هر کله چه قانون او قوت موجود دی بیاد سرنگ در اول خلق ده بیر تراتک حد سکوی که چیر پازاد رقابت که بریاری همشی دی با دغله او چپاولگر مخواه نیسی.
استاس پا وجود کی نن حق مامورین چه ده ولایت سخه مرده فساد پا خاطر شدلی بیا غواری چرا سی آیا تاسو ده هاگوی اسناد نلری زه پا آزاد رقابت کی دغله ده چور چپاول ده هاگ خلق و ممانیت کم چه زر وار مقرر سی نفرد.
خوست والی وی محاکم و هاگ کسان هم خوشی کری چه ده سلگون جریب از مکو ده خپلا ولالا پاره پا جعل و تصویر اسناد جور کری دی. یا ده خوست والی او ده ملی امنیت اداره در رئیس دل منزو رولو پلانه جور کری او ده ماین په انتقال لاس بلاس نیول شوی دی.
د څلور سو شل جریب اسناد په جعل و تصویر باندې کړی وای بیا وای ماته محکمه برات را کړی زنه په تحت سره کوم حالات بل هغه څوک چې خلک زوروي قتل کوي حتی از ما د منځ د وړلو د سای جوړه کړې وه ماین را تر انتقالوي د هغوی هغه اصلي هغه څوک چې دا ټول پلان یې جوړ کړی و هغه خوشې شوی دی. د ملي امنیت د رئیس د منځه وړلو پروګرام چې جوړ کړی و هغه خوشې شوی. زموږ د ادارو مسؤولین فضل د خدای الحمدلله په ډېر ښه شکل سره د امنیت په راوستلو کې کامیابه شول. اوس د نظامداري په راوستلو کې باید کامیابه شي. اوس د قانون د حاکمیت په هر ځای باندې چې وي د هغوی په راوستلو کې باید کامیابه شي.
د خوست د استناف محاکمو رئیس مولوي عبدالتواب په خوست کې قضایي چارې ښې بولي او وایي که هر څوک د قانون ماتونو په اړه څه لري نو له ده سره دې شریک کړي. نوموړي د اعتراض په ډول سرنوالانو ته مخ ور واړوه چې د تورنو د دوسیو په ترتیب کې د له دقته کار واخلي.
په محکمو کې فیصلې روانې دي، وثایق روان دي، هره ورځ بندیان راځي، هغوی فیصلې کېږي. چا سره چې شکایت دي زه حاضر یم، ماته دې خپل شکایت ووایي. او د سرنوالانو نه هم د الله نه غواړم سرنوالان هم ورونه خپه خطه فیاس سره عدالت سره خپل دوشي ترتیب کی.
د یادونه ورته چې په خوست کې لا هم په ډیرو ولسوالیو کې قاضیان او سرنوالان نه دي موجود او خپل چارې په مرکز کې پر مخ وړي، چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تل شکایتونه کړي او یا مجبور شوي دي چې حتی خپل جزایي موضوعګانې هم قومي نرخیانو، منځګړو او جرګمارو ته د حل لپاره وسپاري.
د کندز د چردری ولسوالی ځوانان وایي بیکاري غټه ستونزه ده چې ان باسواده ځوانانو ته هم کارونه نه پیدا کیږي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز د چهاردری ولسوالی ځوانان د کار نشوالي له امله شکایت لري. چهاردره د کندز یو له هغو ولسوالیو څخه وه چې تیر څو کاله د جګړې ناخوالې لیدلې، خو اوس په کې له څه مودې را په دې خوا تر یو حده په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راغلی. د دې ولسوالۍ سلګونه ځوانان چې له جګړې ستړي ښکاري وایي دوی تمه درلوده چې د امنیت په ښه کېدو سره به د دوی په ژوندانه کې هم بدلون راشي. د یادې ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان د یکشنبې په ورځ کې د کندز په مرکز کې د یوې غونډې په ترڅ کې له دولت څخه غوښتنه کوله چې باید دوی ته د کار، روزګار او سالمو مصرفتونو زمینه برابره شي. څو تنو یې ازادۍ راډیو سره په مرکه وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په کندز ولایت کې ځوانان د راز راز مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د چاردرې ولسوالۍ کې چې دا ځورېدلی ولس، دا غکړېدلی ولس، دا د دې لپاره راټول سو چې نن خپل مشکلات دوی سره هماهنګ کړي او په یو ټولیزه توګه باندې تر مقامات ورسې. نو دا نن ورځ موږ د ټول مشکلاتو لپاره چې هغه مشکلات چې ځوانان ورسره مخامخ دي په دغه حق باندې موږ دا غونډه ونیو. ځوانان بیکاره دي، داسې ټولګټي پروژې داسې څه نه دي سوي چې ځوانانو ته د کار پیدا شي. یو ځینې ځوانان موږ بې سواده د غوته حرفي زده کړې نسلته بیکاري ده، او بل هغه ځوانان چې هغه فارغین دي د عالي تحصیلاتو څخه د نیمه تحصیلاتو څخه هغو ته وظیفې نه پیدا کیږي. دغه اساسي مشکل دی چې ځوانان ورسره مخامخ دي.
دوی وایي چې هم لوستې هم نالوستې ځوانان وزګار او دولت ورته په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم د چاردرې ولسوالۍ د ځوانانو غوښتنې په ځای بولي او وایي چې دوی لا دمخه د کندز د ګڼ شمېر ځوانانو اړتیاوې لوړپوړو چارواکو او هم د ځوانانو په څانګو کې ځینو مرسته کوونکو ټولنو ته رسولي. د ده په وینا چې دا یوه نسبتا عمومي ستونزه ده چې لرېوالی یې وخت غواړي.
د چاردرې په ولسوالۍ کې دغه ډېری ځوانان زموږ بېکاره دي. مختلف عوامل به لري، خو د چاردرې هغه عوامل اساسي عوامل چې دي په چاردرې کې، کله چې امنیت راشي، اول خو امنیت پکې نه وي، کله چې امنیت راشي بیا زمونږ دولتي ارګانونه، زمونږ چارواکي، لکه البته مونږ خپله دغه فرصتونه ګټه نه اخلو چې دغه د امنیت په وخت کې باید دغه ځوانانو ته، دغه خلکو ته، د چاردرې ولس ته ځان ورسو. خو بیا هم مونږ وختن په وختن خپل ځان ورسولی دی. په دغه اته میاشتو کې چې زه خپله مقرر شوی یم، ما هلته د ځوانانو شورا جوړه کړې ده. لیلا الهام د دغې شورا نتیجه نن دا ده چې هغوی د خپل فرهنګي چارې په هماغه خپله ولسوالۍ کې ترسره کړي دي.
ځینې کارپوهان هم د ځوانانو وزګارتیا د ټولنې په ټولنې